می باشد. به گفته این گروه پلیس دونسک هم گفته که خانم چرینکوو نزد آنها نیست. از آغاز درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، مارینا چرینکوو در بخش جمع‌آوری کمک های بشری در منطقه دونسک فعالیت می کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد درگیری که در شرق اوکراین در ماه اپریل 2014 میلادی آغاز شد و تا کنون ادامه دارد، حدود 9000 تن کشته بر جا گذاشته است. و خبر اخیر این که حکومت ایالات متحده تایید کرده که در جمع ایمیل هایی که از کمپیوتر شخصی ارلی کلینتون فرستاده شدند، حداقل 22 ایمیل آن آوی معلومات بسیار محرمند. این ایمیل ها زمان از کمپیوتر و سرور شخصی فرستاده شدند که خانم کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایفای وظیفه می کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز گفت این 22 ایمیل که 37 صفحه می باشد بسیار اساساً که نمی توان آن را نشر کرد. پایان سرویس خبری. در ادامه برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنا آسمان لاندی را با همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر بشنوید. با رادیو آزادی باشید.
ترشنا آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې لمه سره ظریف نظر ملګری دی. د بشری حقوقو د څارډلې پرون په وی اعلامیه کې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړه. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خبره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیږي. د بشری حقوقو د څارډلې په خپل اعلامیه کې هم درز ویلي ایرانی چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریې ته لاړ شي. د بشری حقوقو د څارډلې د هم ویلي چې له یو شمېر افغانانو سره چې د سوریې په جګړه کې برخه اخیسته مرکه کړي او هغوی ورته ویلي چې یا په زور او تهدید او یا هم د پیسو او په ایران کې د اقامت په پټمو سوریو ته وبخښه سوریه ته تللی دي. د دوی په منځ کې داسې کسان هم شته چې په خپله خوښه د خپلو مذهبي تمایلاتو پر اساس سوریه ته تللی دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استقرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنگي دوله لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکوي، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریه په جګړه کې برخه وانخلي په زور به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو په راپورونو غور کوي او له هېواده بهر افغان ډیپلوماتانو ته ویل شوي چې په دې اړه څېړنې وکوي. د ایران لخوا د سوریه جنگ ته د افغانانو د لیږلو راپورونه له نږدې یو نیم کال راهیسې خپریږي، خو د سعودي عربستان له لوري د افغانانو د لیږلو په باب راپورونه تازه دي، البته نسبتا تازه دي. په وروستۍ یوه میاشت کې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغانستان له داخله د عمرې په نامه افغانان سعودي او له هغه ځایه یمن ته بیول شوي دي. په ایران کې په ځلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم هم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډله وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هېواد ته یې په زور ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
بله، تشکر. شنوندای عزیز، ما هم احترامات خود تقدیم میکنم مهمانای محترم ما که تشریف آوردن. محترم دکتر صبرفی الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و محترم آقای جاوید احمد غفور کارشناس مسائل سیاسی که بردوشان خوش آمدید میگوییم. شما را تلفن بعدن نوبت مهمانا که آمد اعلان میکنیم. سعیست
بیخی سمده نو نظر سب که مخواشه اول بله شاغل بیدار سخه و پشتو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایند ډاکټر صاحب رفیع الله بدر د هر کلی پترس کې څنګه د بشری حقوقو د څار ډله د ایران له لوري سوریه ته د افغانانو په استولو باندې اندیشنه شي، لیکن د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون څه نه دی ویلي او کوم ویلي دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت داده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د 15مې ماده د اساسي قانون په بنیاد باندې کم صلاحیتونه لري چې هغه دننه په افغانستان کې یعنی موږ په سي جغرافیه قید ده نه افغانان چې چیرته اوسیږي دا قانوني صلاحیت زمونږ د افغانستان په دغه حدودو کې چې فعلا موږ په کې دی راستو په دې حدودو کې خپل کارونه ادامه ورکړي دا په دې وجه هم چې موږ په بهر کې د یو بل منطق په اساس باندې د اساسي قانون د شپږمې او اوومې مادې په اساس باندې چې دولتونو د حراست د بشري حقونو او حفاظت دولتونو مکلفیت لري او خپل نمایندګۍ لري د هغو ژمنتیاو په اساس باندې دوی په بهر کې د افغانانو او د هغو افغانانو چې هلته په کوم حالت کې ژوند کوي د هغوی حقونو نه مستقیما زموږ دولتي ادارې یعنی ډیپلوماتیک نمایندګۍ باید هم با خبره وي هم نظارت وکړي هم د هغو د حقونو د ساتنو مکلفیت لري
افغانان دي په هر حال افغانان دي که تاسو به شاید د صلاحیت نه لري چې د ایران د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط خبرې وکړي لیکن په ایران کې د افغانانو د بشري حقونو په اړه خو فکر نه کوم چې دا به ستاسو له صلاحیت دی باندې او لبلې خو ستاسو کار خو هسې هم صرف خبرې کول دي یعنی خبره کوي اجرایی صلاحیت نه لري
په ټول دنیا کې د ملي نهادونو د بشري حقونو چې سلو هیوادونو نه زیات کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون فعالیت کوي د ټولو لپاره یوه قاعده ده نه موږ دا نزاکت رامنځته کړی چې ډېر نازولي یاسو داسې کار کوو په ټول دنیا کې دا قاعده ده چې دیو هغه مکلفیتونه چې د بشري حقونو وضعیت څخه څارنه کول او د بشري حقونو په کومو ځایونو کې ایجاب کوي د ملاتړ مسله او د بهبود لپاره په دننه خاوره کې کار کول نه د خاورې نه بیرون ځکه چې افغانان که چېرته داسې وایي چې د افغانانو د حقونو که د افغانانو بیا هر چېرته وایي موږ د هغوی د حقونو حفاظت کول ولې موږ دپاره جغرافیه د افغانستان فعلي د حدودو کې چې ده دا قید شوې ده بیا هم منګه هغه اخلاقی مکلفات چې لرو د افغانستان دولت سره کار کوو په دغه مواردو کې چې اروپا ته د مهاجرین ځي که په پاکستان کې که په ایران کې دیو د ناخوالو سره مخامخ کیږي حداقل دولت ته دې ته متوجه کوو چې هغه نړیوالو ژمنتیاو یعنی د اوومې مادې په اساس د اساسي قانون چې نړیوال اعلامې د بشري حقونو ته احترام لرم او نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمنتیا لرم او هغه مراد کوم دغه مکلفات حداقل دولت ته په یادول از مو مکلفات ده او دا ورته یادو چې په دغه هیوادونو کې چې ډیر افغانان وسیږي دا او بیا د دې بشري حقوقو ساتندوی دولت او دولت نمائندګي دی په خاوره کې دا باید په صحیح ټکو کې افغانان افغاني ډیپلوماټان باید د افغانانو د ژوند څخه خبرې د تعلیم حق څنګه ده د مسکن حق څنګه ده د ملکیت حق څنګه ده نور حقوق څنګه دي او کله چې د سیمه خالو سره مخ کیږي لکه په بهر ته د اجرتی عسکر پټوګ باندې د دې تعریف دقیق نه پونړیوالو کانونو کې راغله ده چې دا یو غیر قانوني کار ده په نړیوال قوانینو کې په ملي قوانینو کې ځنه هوادونو کې ځکه د افغانستان دولت د کډوالو په د حقونو نړیوال کنوانسیون امضا کړی دی په هغه کې دا مسله قویان راغلی ده نور هوادونه هم نشي کولای چې حداقل که داسې نړیوال ژمنتیاوی هم نه لري نو حداقل هغه بشري حقونه د هغوی باید خپلو لاندې نه کړي د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق افغانستان امضا کړی دی او ډېری هیوادونه امضا کړی دی د هغې په بنیاد هم هیوادونه نشي کولای چې د څه مجبوریت د مخې چې یو څوک یو بل هیواد ته کډوال کیږي هلته د اجرتي عسکرو په شکل کې یا د تطمیع په شکل کې یا د پیسو په مقابل کې درېمګړي هیواد ته د جنګ لپاره ولیږي دا غیر قانوني اقدام دی
تشکر محترم آقای جاوید احمد غفور شما چی فکر میکنین سبده این مورد اتقل این تشکیلات ها میتونه که یک احصایه دقیق از کسایی که به جنگ فرستاده میشه از این قبیل مسائل تهیه بکنه تا یکی از شنونده های ما پیام گذاشته بود آقای ساربان وا میگفت که اگر شما برین به قبرستان یک نام قبرستان گرفت در اونجا تعداد زیاد شهدای افغانی رو نامش نوشته کردن شهدای جنگ فلانی و جنگ فلانی از این قبیل عزیز یک آمار درست بخیر در دست اگه باشه خوبتر قضاوت میشه آقای جاوید شما چی میگین؟
سلام تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته بالکل دا د هر افغان مسولیت دی او خصوصا هغه ادارې چې په دغه برخه کې مسولیت لري هغوی هم مسول دي. سم ده که دوی مثلا په دې برخه کې مسولیت نه لري چې د هیواد نه د باندې، خو هغه ارقام باید ټول کې کوم چې هر ورځ د ایران له لارې هغه زموږ افغانان چې دي ایران ته وړي، او یا یو شمېر یې د هغې له لارې اروپایي ټولنې ته ځي، او یو شمېر یې د همدغې جګړې لپاره قرباني کېږي. نو دغه ارقام زه فکر کوم هغومره چې په نظام باندې د فشار لپاره استعمال شوی لا تر اوسه نه وای استعمال شوی، نه دي استعمال شوی. دوهم بدبختانه په تیرو 15 کلونو کې موږ هغه فعاله بهرنۍ ډیپلوماتیکه دستګاه چې باید په بهرنیو هیوادونو کې لرلې، او هغه سفیران چې په واقعیت سره هغه مسؤلیتونه چې یو سفیر لري چې د خپلو اتباعو د حقوقو څخه یو د هغوی وجیبه دا ده چې د هغوی څخه دفاع او د هغوی په اړه معلومات راټولول، هغه څه بدبختانه یو سفیر هم په سمه توګه سره ترسره نه کړل. نه یو ډاټابیز لرو موږ همدا اوس چې په پاکستان کې څومره مهاجر لرو، په ایران کې څومره لرو، په ترکیه کې څومره لرو، یا په اروپایي هیوادونو کې بدبختانه یا څومره روز قرباني ورکوو، یا په کوم شکل باندې، یا د کوم مجبوریتونو په اساس هلته ژوند کوي، یا د کومو اسانتیاو په اساس بیرته دوی کولی شو موږ خپل هیواد ته راستانه کړو. بدبختانه هغه څه چې ډیر د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره مهم دي هغه څه ترسره نه شو. په دې برخه کې زه د دې ټولو ادارو هغه ناغېړي چې دا منم، تاسو ګورئ کله چې رسنۍ یوه موضوع راخلي بیا هغه اړوند نهادونه وایي چې موږ به په دې برخه کې تحقیق وکړو. مخکې له دې چې باید رسنۍ یوه موضوع راواخلي، اړوند نهادونه باید دا تحقیق وکړي او له رسنیو سره یې شریک کړي چې دغسې یو حالات هلته جریان لري یا دغسې مسایل هلته جریان لري. تاسو په دې کې
فکر نه کوئ خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه ایران او پاکستان دی، افغانستان د حکومت او خصوصا بهرنیو چارو وزارت او سفارتونه به یو څه مشکل لري؟ مثلا کله په ایران باندې فشار راوړي چې ولې داسې کار کوي، ولې افغانان استوي، یا ولې د پخپل خوره کې د افغانانو د حقونو سرغړونه کوي، نو هغوی په ځای دي چې نرمښت وشي په افغانانو لا زیات فشار راولي، او نتیجه دا شي چې د افغانستان حکومت نور هم تر فشار لاندې راشي. فکر نه کوي چې یو علت بداوي
دا واضح علت دی؟ وګورئ په هر سیاسي مسله کې نن 15 کال وړاندې ما یو وړاندیز وکړ په رسنیو کې چې د افغانستان د ستونزو یو حل لا ده چې موږ څنګه کولای شو په دغه ملي پروژو پلي کولو سره د پاکستان او ایران په ځنګړي توګه باندې افغانان راستانه کو. باور تاسو کې دا اوس یو لوی درد سر د ایران نه چار ماجر راځي، زیاتره پاغه کې معتادین د پوډرو دي. یعنی موږ یو بل نورین سره هم په راتلونکي کې مخ کېدونکي چې هغه بشري قوه چې د افغانستان په ټیکاو کې باید استعمال شوی وی هغه بی ځای لمونږ نزی او ده. دویم د فشار د علی په توګه باندې دوی کاری. تاسو وګورئ ډیره هغه افغانان مثلا د ځانمرګ په توګه باندې په پاکستان کې کارول کیږي، کوم چل د په کمپونو کې وسیږي، هلته مثلا په هغه ذهنیت باندې وسیږي. دریم مهمه مسله دا ده چې زه یو بل ویره لرم، هغه دا ده چې مذهبي اړخ ویره لرم چې دغه جګړې ته دغه سیمه پوکي وتو کې ده، او بدبختانه افغانان به هم هغه عقیدوي مسایلو له امله په دواړو خواوو کې په ځای د دې چې مثلا خپل هیواد آباد کې خپل ګټه وکړي د دوی لپاره به وکارول شي. دا مجبوریتونه زه لرم، زه منم در سره څاروان سم، خو بدبختانه دغه مجبوریتونه د اجرا لپاره موږ سم کارونه کې موږ ملګرو ملتونو ته ونه ویلې هغه مرستې چې په ایران او پاکستان کې افغان سره کوي هغه مرستې ما سره په داخل کې وکړه، او ملګرو ملتونو ته که موږ وړاندیز وکړو بدبختانه موږ په هغه ظرفیت باندې کارونه کې چې تر څو د مرستې جلب کړو. تاسو وګورئ د هرات خواته یا مثلا د فراه او د نیمروز خواته موږ څومره دشتې لرو، موږ نشو کولای چې دوی ته مثلا هغه لومړی توبونه چې دي مثلا دوی ته د کور ورکړه، دوی ته د تعلیمي فرصتونو برابرول یا کاری فرصتونه، دا هغه څه دي چې وسی ایران او پاکستان بل مقابل استعمالوي. همدا اوس په ایران کې واضح دا نه ده چې مثلا د وسیدو په دې لارې په فشار راوړي. او بل مهمه مسله دا چې زه خبرې مې چې دوی ته یو سلسله ماشونه هم حواله کیږي. تاسو ولیدل واضح دا نه چې ایران افغانان په جګړه کې کاروي. تیرونه داعش درې افغان قومندانان په عراق په دار وزړول. یعنی ترڅو چې مونږ دغه ستونزو ته اساسي حل لارې نوی پیدا کړو، خصوصا د فقر په مسله کې، زه فکر کوم چې دا ستونزه مونږ په اسانۍ سره نشو حل کولای. او د غارقام چې وس خبرې شي، زه فکر کوم دا هم له دینه لا ډیر اوچت دي. یوازې دا نه که اوس په مثلا سعودي هم کوشش کوي، ځکه په افغانانو کې هغه عقیدوي مسله مخکې چې تاسو ورته اشاره وکړه، شاید دا هم د دې لامل شي چې مونږ د دې لمبو د دې جنگ ډیر زیات دغه شو قرباني شو. مثلا د تیر جهاد په دوره کې یو شمېر زموږ افغانان پاکستان د کشمیر په مسله کې استعمال کړه د دې ټول ک مون سر را ټول کو هغه مجبوریتونه دي چې مون پتیر 15 کلو کې ونه توانې دو په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هغه ته حل لارې پیدا کو او هغه فعال ډیپلوماسي چې هغه د نړیوالو سره د ژبې و تاسو ګوري مون څومره مشکل سره مخ شول د 2009 هم نه تر 15 پورې چې ولسمشر کرزی امریکا سره اړیکې خراب کړې په اقتصادي لحاظ څومره شاته پاتې شو په نورو نو زه فکر کوم چې یو فعال ډیپلوماسي او داخلي ظرفیت پیدا کول دا به مونږ له دغه ستونزې وباسي.
بله خب نوبت شنوندای عزیز ماست، مخصوصا شنوندایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا در ایران. اگر کسی دلایل در این مورد داشته باشه به ما تلفن کنن خوش میشم. من شماره تلفن بعد از اعلان میکنم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شاید حاجت به گفتن نباشه که از 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی همیشه در خدمت شماست. شماره تلفن که گفتم براتون 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 00 42 02 21 12 45 01 در خدمتتان است.
بله لدی شبه کولی شي چې ټلیفون را وکي او زموږ له درنو میلمنو څخه د سیاسي چارو او د ټولنیزو چارو له نظر خوان شاغلی غفور او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان شاغلی بیدار څخه پوښتنه وکي. د ټلیفون پلان کې اوریدونکو لرو مهرباني کوي سب.
از سلام ما سلام خدمت درنو میلمنو ته د کومې نه سلامونه
سلامت اوسې مننه
من خمانی دا بشر تولن خودی چلیان چلی و چی اگویم بسی خیاست بلیل کنی من مدبوعات چو چیل چان واضی دی خبرون واضی اما اغا نشر کری او دی خو پخپلو بانی پخپلو سترگو اغا ثانی نیوی نی او نور غبی او کدی چیت اغا ثانی دی دی نو تخبر پکرو دی دی من پیران که دی زونده غم با نخلو اغا دی ملو غم با اخلو سی تگو پینده زرن پر دی من پیران که بانیان دی اغو بانی پایدان بانیان تو ما شمان سغیران علکان دی دا مامل تکی دی خدا رسی دی نیاشتی چو سوا دی من اغانان بانیان دی بشر تولنه ولی پا اقل که خد نگیگی بشر تولنه ولی پا پاکستان که دی منگا بندیان دی آقل خم تولنه خم ولی نگیگی شاقه بندیان بی سرنویش تا پراتی دی بشر تولنه ولی وروس که دی منگا دی وروس که وقت بندیان دی پا افغانستان که وروس که ولی دی آقل خم نخوری شد منگا چون بندیان تا که وروس که لروس مردی زندی دی سیش من نخشب دی غم خوری خونگی دی دو وطن
جدا کیږي هغه بل هغه کی خو سره مخ سلامت اوسه سردار محمد سی بل اوریدون کله روزن معرفي کوي
بفرمایئ.
السلام علیکم خبر
کوم مهرباني کوي
یو خدا واسطه را دوه د تناور د کیږي د مشال را دوه سره ده دا ستونزې د تخنیکي ستونزې حل کوي دا یو پن په موشک ونیول چې دلته راغله په بازار کې سره نه پام ما دا راغله چې دا موږ د پرا د نور کارو شریکې دا غوړ کار دې نه برابر سي د ځوانانو ته کار پیدا شي نو
دا زموږه سره نه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي پټیر بیا کده سي اوریدونکو چې پخپلې لیدلې د افغانان یا پخپل تللې وي د سوریه جنگ ته د ایران له لوري استول شوی وي نو لا به خوشاله شو مهرباني کوي سي.
سلام علیکم خوشال جانش بوجل آقای نظر آقای سلوان شما
سلامت اوسې
خوش آمدین سي بفرمایئ.
یعنی موجودن که از اینجا به ایران میره از افغانستان که میره اینا به خاطر از این میره که با افغانستان جنگ است ولی با ایران که میره اینا به خاطر پول به خاطر داوطلب خود از اینا میره به جنگ سوریه به که امی افغانای حل تشیع به می جنگ ها شراب میکنه اگه نگه دیگه قومی هم از افغان ها هستن سنت هستن دیگه افغان های پشت زبان هستن اونا شراب میکنه فقط صرف و صرف امی افغان های حل تشیع به زمین جنگ ها شراب میکنه. سوال ما از میمان برنامه شما این هست که افغانستان خب به ایران سفارت داره چرا می سفارت دیده جلوگیری نمیکنه که از این موضوعات خبر هم هست؟
سلامت اوسه من نکردی ودان بله اوریدون که لروزن معرفی که
بله بفرمایید.
السلام علیکم خادم مردم و سلامون علی کی لزادی را دو کارکون که اورد جو ټول میمنه ومنه
مهربانی کوي خادم نورزای صاحب
از ما دا پښتنه د میلمنو څخه چا یا د یو قانون صد افغانستان په حکومت کې چې خارجي هیواد لکه ایران څخه افغانان څخه استفاده کوي خپل پګه چې آستي په نور هیوادو کې جنګي داسې یو قانون لري چې د هیواد په پښتنه وچ د افغانستان کار ما
بله مننه یعنی دو هیوادونو ترمز دست کم موافقه
یک شنوندی دیگه هم هست بله شنوندی عزیز بفرمایید سیب بله
سلام علیکم سید محمد سلام هم خیلی از اولوسوالی برخ نکم
آمد خوش آمدین سیب بله بفرمایید سیب تلفون تان بخیالم که قطع شد
خیر بله اوریدون که امله رو زن معرفی که بله. آزادی رادیو
بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شما مدن لمزار
فیدنه هست مهربانی که شما مصب
ما پشتن دا غوا چی دا وانیان و ایران تا لاتی پا ست ولی دا ایران و خارج تا آس کهوی یا پشتن می داوا اول پشتن دا غرور خبری کهوی چوال پا افغانستان چی دا پاک رو دا بیکاری تا چو دیر اولوری ترسی دلی چی دا کار و نسی افغانستان پا هر زگی چی دا آسی پا چی دا زکا آغا سو جیوه چی بور رو بانی بانی دا ما چی اره دا خلقو دا غ پاکی دا افغانستان په دغه رقم کې در بدر کې ولادت د دې لري ماجر چې حالت مسلمانانو دلته دغه شی نه چې وی خوري حالت چې ولادت او خارج هغه یا په دوه ریا مثلا وایي د پیسو په بدل کې اصلي هوا دا افغانان څه چلو کینو
بله سید ډیر زیات مننه اوس یو اورتر کې بلم لاشته خیر دا به ورستای وي
اور سال تر وانه څنګه شه
مهرباني کوي سلامت اوسئ
زخت محمد حمدی روزګان له جراوت ورسره تاسو په تماس کې کله چې په افغانانو ته په افغانستان کې کار جوړ نشي نه بل څه لري چې نه پاد شي نه بده یمن جنگ ته پاد شي دلته په افغانانو ته در په در دی هیڅ شی نه لري نه سار ما شام لري چې سار وان سار نه په دغه یمن ته چې ایران یا سوریه ته چې په دغه اړه
بله
سار وان سار به خبر کوم درسو ته
بله او مننه سلامت و سه تصویه علموشم خپل و تخنیکی همکاران رو توینیدی چه دیده ستونزی غم بخوری
یک پیام هم داریم
سلام علیکم به کارکنان رادیو آزادی در وطن ما کار تقیبین تمام جوانای وطن ما تمام عزیزای وطن ما به کشورهای دور و به اروپایی مسافر میشن در کشتی ها غرق میشن جوانا طفلا از دولت جمهوری اسلامی افغانستان اینمی خواهش دارم که یک کار و یک ویزه و یک کار غریبی را به خاطر این مردم مسکین و بیچاره به یگان کشور فراهم بسازن که مردم از طریق قانونی رفته در کشورهای دورینه کار کنن و غریبی کنن به وطنشان برگردن.
بله محترم آقای بیدار شنیدین سیب انتقادات و سوالات شما به طور خلاصه که جواب بگوین چی میگین سیب؟
واقعا در سوال های بعضی مسائلی بوده که اعتبار داره به این موضوع اول خود زیادتر سوال راجع به فقر تاکید کردن که ما هم و کاریابی و عدم موجودیت کار صحیح کاری و از ناچاری مردمی که به اصطلاح در او حالت قرار میگیره به کشور دومی سفر میکنن ولی نظر به ای که به کدام قانون به کدام موجبات و بنیادها ما میتونیم که این ممانعت واضح هم بگوییم و یک اشاره هم به ارگانهای دیپلماتیک و نمایندگی های ما که از حیثیت و منافع ملی افغانستان در کشورها نمایندگی میکنن و حمایت میکنن خیلی مسئولیت راجی هستن بلی ما در مرز در دو مرز که با ایران و با پاکستان داریم ناظرین سرحدی داریم که آمدن ایزا را ثبت میکنیم که به کدام حالت ملکیتش در اوجا مانده سایر فامیل به شکل جبری یعنی اخراج شدن ولی ملکیتاش و معاملاتش مانده و بچه هم در اوجا مانده مادر در ایجا آمده و این مسائل است که ما همیشه این مسائل عنوان میکنیم که متاسفانه که ما امرای پاکستان و ایران یک پروتکل سه جانبه هم داریم که هم با پاکستان و با ایران که افغانستان و این دولت ها یک جبایی اینوسیار ای پروتکل داشته که داوود ذکر است که زندگی و ابرومند باید داوود باشه، با حفظ کرامت انسانی باید باشه، و عودت هم اگر میشه با حفظ کرامت انسانی باید باشه، ابرومند باید باشه. اینی مسائل قید است، ولی متاسفانه که عملی شدن و نظارت از نظر از اجرایی بودن امی پروتکل ها امی معاهداتی که موجود هستند و تعهدایی که موجود هستند، این برمیگرده واقعا تا چی اندازه نمایندگی دیپلماتیک ما در وجه به وجه اصلا کار میکنه. ما هم ناراضی هستیم از اینکه ما صرف مجرایی داریم که راستن با اون نمایندگی تماس شده نمیتونیم، ولی یافته های خود با وزارت امور خارجه در میان میگذاریم که یا واقعا نمایندگی خود فعال بسازن. حداقل ما تقاضای ما چی هستن؟ بسیار ابتدایی هستن، از زندگی افغانایی که در وطن هستن با خبر باشن، چی حالت بالایی میگذارن، چند نفر هستن، حق تعلیمش چگونه است، حق صحت چگونه است، یعنی این مسائل هستند که این ابتدایی ترین حقوق بشری ادبای
بیدار صاحب
دولتی که
دکتر صاحب بیدار
مخالف هستن که تامین بکنن.
دکتر صاحب بیدار، این مثلا چیزایی که شما گفتین درست است، منتها در 15 سال از عین موضوع تکرار میشه و مثلا از موجودیت و قانون میگن و حتی به سطح وزیر صاحبا که تشریف آوردن اینا هم مسائل یاداشت کردن و حتی با جوانب مقابل صحبت ها و مجلس ها داشتن، منتها در عمل پیاده نمیشه. اینا هم مثل یک زنجیر و یکی به دیگه بسته شده میرسه. مثلا اگر میگین که سفارتخانه ها باید به این موضوع توجه کنه، اون روز برنامه داشتیم میگن که اینا به سفیرها به اساس خیشخوری و به اساس غیر تخصصی، یعنی کسایی که متخصص ندارن در این سفارتخانه ها کار میکنن، وقتی که ها وظیفه خود نفهمن به اساس خیشخوری آمده باشن. حالا خیشخوری را اگر شروع بتین یک چیز دیگه برای باز یک چیز دیگه شروع بتین یک چیز دیگه برای قسمی سیب یکی پای دیگه به دیگه بسته است. منطقال محصات مثل شما اینا یک راه های چاره را یک چیز پیشنهاد بکنن که در عمل این مسائل حل شود. سیب نی؟
وقتی ریست که مسئله اساسی در این 15 سال که کار صورت گرفت، مثلا فقر و فقر زدایی در افغانستان یک برنامه دقیق ما نداشتیم. به این اساس بسیاری از نقد حقوق بشری ادبا در افغانستان و شهروندهای افغانستان نشأت میکنه از این حالتی که رخ داده و نامنی و عدم محاکمیت قانون. اینی مسائل هستن که وقتا فوقتا امی حکومت جدیدی که روی کار شد به این هم لستی از موضوعاتی که پیشرفت نسبی موجود هستن، فرضاً حق تعلیم پیشرفت واقعی داره، آزادی بیان هم با ناملایمات در 2015 مواجه بود، در این سال هم مشکلاتی داشتن و در سایر اصلاحات با میان آمده، ولی اینی مسائلی هستن که ما عقب‌مانی داریم و پیشرفت نچندانی صورت گرفته. یکی هم وضعیت بجا شده داخلی هستن و وضعیت مهاجرینی که و کسایی که از افغانستان به ملاحظات مختلف وطن ترک میگن و دوجه هیچ چتر حفاظتی یا ندارن و حکومت و حکامی امو حکومت هر قسم که برخورد میکنه به دلخواه خود و در منافات با تمام تعهدات حتی ملی و بین المللی خودشان هم عمل میکنن. این مسئله خیلی مهم است که ما نمایندگی دیپلماتیک خود طور پاسخگو بسازیم که اگر به خیشخوری هم مقرر میشن به هر قسم، این چیزی اولی هستن، این سیگنال خطر باید باشه. ما اگر از افغان ها از حقوقشان من حیث نمایندگی دیپلماتیک و حافظ منافع ملی در خارج حفاظت نکنیم، دیگه کار ما هیچ ثمری نداره که دوج ما بشینیم و ماشایی بگیریم ولی از افغان های خود دفاع نکنیم. هم در ارتباط محاکماتی، جریان محاکماتی در هر محکمه ای که افغان محکمه میشه، نمایندگی دیپلماتیک ما باید حاضر باشه با کدام جرم بالاخره زندگیشون. خوب در ایران یک ذره تحول در این سالهای اخیر آمد که در حق تعلیمشان اگر پیشرفت صورت گرفت که عربان میتونه که به پانتون و تعلیم بکنن، ولی دیگر مسائلی هستن که به خصوص مسئله اجیر بودن و سربازگیری اجرتی و فرستادنش به کشور سومی و حتی در جنگ های داخلی هم استفاده کردن غیر قانونی هستن. اینی مسئله رو واضحا باید گفته شد.
بله دیر زیاد مننه کسم تاسم مخیول چی لحیوار دی باندی افغانان و سر بشری اقون و خپلواک کمیسون کار نلری. خو البته دست راپورون هم شده چی افغانستان له داخله هم د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې وای داسې مرکزونه جوړ شوی دي چې هلته بهر ته د افغانانو د جګړې د لیژلو لپاره افغانان هلته جلبی شي او جذبی شي. همدارز مخته دي چې بدر صاحب تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ. غفور صاحب تاسو اول وایست داسې راپورونه هم شته او دا هم ویل کېږي چې نه یوازې سوریه ته د ایران له لوري استول کېږي بلکې دا هم ویل کېږي چې یمن ته د سعودي عربستان له لوري یو شمېر افغانان استول شوي دي او لا هم استول کېږي او دا ویل کېږي چې هغوی په دې نامه اول سعودي عربستان ته بیول کېږي چې عمره کوي بیا وروسته یمن ته استول کېږي. تاسو په دې اړه څه اورېدلي؟
پاندې رسنو کې مې واورېدل او نن ما یو مقاله په دې اړه باندې ولوستله چې هغه زمونږ یو ملګري لیکلی و او دغه ویر ډیره په واضح توګه باندې لیکلی و چې د سعودي او ایران جګړې اغیز په افغانستان باندې ځکه هغه ظرفیت مونږ نه لرو چې مونږ خپل هر څه اداره کو او هغه عقیدوي مشترکات چې په دواړو خواوو کې په افغانستان کې میشتو افغانانو کې شته دی فکر کوم چې دا به یو ډېره زیاته لویه ستونزه مونږ ته جوړه کړي تر څو ځکه سعودي هم په دې وروستیو کې مثلا ډېر کوششونه کوي دغه وروستی ائتلاف چې کله رامنځته کړي په دې کې د ایران او د افغانستان او پاکستان نوم په سر کې واخیست او بیا په دغه ائتلاف کې د افغانانو هغه نغښتنه وکړله. بل په تیرو څو لسیزو جګړو کې د سعودي رول دلته او هغه د افغانانو عقیدوي جوړښت له هغوی سره مثلا د عربانو لخوا راتګ دلته د په دې نوم چې افغانستان له روس نه آزاده وو یا په وروستیو کې د یو شمېر افغانانو مثلا دا مسله چې د سعودي څخه ملاتړ. نو زه فکر کوم چې دا واقعا د اندېښنې وړ مسله ده او داسې څه شته هم دی ځکه چې دومره لا تر اوسه ښکاره شوي نه دي د سعودي له خوانه لکه څومره چې د ایران له خوانه ښکاره شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا مسله شته او دا کچیر د دې مخه ونیول شي زید ډېرې دوه اندېښنه هم له ځانه سره لرم ځکه یو خوانه عقیدوي مشترکات بل خوانه د افغانانو فقر بل خوانه په بهرني یو هیوادونو کې زموږ د فعال ډیپلوماسۍ نشټون څلورم مثلا د دې دواړو هیوادونو هغه د تیلو د سرچینو څخه پراخ مالی دغه امکانات لاسته راوړل. نو زه فکر کوم چې دا د دې لامل کېدلی شي چې په دغه جګړه کې لا ډېر افغانان ورخکیل شي.
بله ډېره زیاته مننه. بیدار صاحب اوس تاسو څه وایست؟
وقت دا ده چې د هغه نیابتي جنگ چې موږ همیشه د پاکستان او د هندوستان په اکله خبره کوله نو اوس نور نیابتي جنگونه هم په واضح تور باندې په افغانستان کې راځي چې بشري وضعیت موږ ته ډېر خرابوي ځکه موږ د بشري حقونو خپلواکو مسلې ډېر په سیاسي اړخ باندې کې کار نه لرو. ولې دا مسله چې افغانان د یو بیهوده یعنی زمونږ بشری قوا ضایع کیږي او دلته ځوانان مړه کیږي نو زاړه خلک جنگ ته نه ځي کنه ځوانان دي د دیو د تایدستې نه او فقر نه استفاده کوي. دا تقریبا بردګي په یو شتم قرن کې ده د دیو د مجبوریتونو نه استفاده کول هغوی د څه پیسو یا په بل اشکالو باندې تطمیع کول لکه د سند ورکول یا دلته د اوسېدو چې دا ټول غیر قانوني اقدامات دي او بل درېمګړي هېواد ته لیږل یا په داخل کې اجرتي عسکرو په توګه باندې هغې نه استفاده کول دا د نړیوال نورمونو خلاف کار دی او په جدي طور باندې د سیاسي ملاحظاتو نه به دا مسله راوباسي مونږ او زموږ د افغانستان دولت ځکه اجرایوي طاقت د دیو سره دی او د دغه هېوادونو سره جدي طور باندې خبرې وشي چې هغه توافقات چې دي سره شوي دي هغه په صحیح ټکو کې عملي شي.
بله چطور میشه که باز به شنوندای عزیز ما موقع بتیم ببینیم اونا چی میگن؟ شماره تلفن ما اعلان میکنیم شماره بین المللی را که 00 42 02 21 12 45 01. مخصوصا کسایی که در جنگ سوریه هستن همیاله به ما اگر تلفن کنن بعد نمیشه ببینیم چی میگن وا یام یک موضوع. خب شنونده عزیز بفرمایید.
مهربانی که بسیب.
بله
بله سروان سر زمان قدوری.
بله سیب مهربانی که بسیب.
سلام علیکم سروان سیب جور پخیر.
سلام
علیکم استاسو ملونوتا
خورم آدم
درین خلوص تخدر سلامونو برندی کم. البته سوال می ده بیدار صاحب څخه ده. بیدار صاحب ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. سوال می ده چې تر څو به افغانان دا لکه د پوتوال توپ یا لکه بې کسه او بې کویه یتیمان دوی به تو استعمالیږي او د ایران او د سعودي عربستان د خوا به دوی روانیږي، ځکه چې دوی افغانان دي او دوی رواني جنگ ته او دا متوجو دا استعمالېدلي تر څو به دا مشکلات، ځکه چې افغانان نور د دې کاپ نه لري. ما سهار ستاسو د راډیو او مشال راډیو او د شناغت د راډیو څخه واورېدله چې دوی ته د 400 څخه تر $600 پورې د میاشتې تنخوا هم ورکوي، او ورته وایي چې مونږ به کله چې تاسو جنګ ته لاړ شئ تاسو ژوند به ښکلی کوو، در حالې چې دا خبره بالکل دروغ ده. او بیا به دوی ګواښي او څوک لاړ نه شي او هغوی باسي د خپل ملک څخه تر څو به دا ظلم و ستم په دې افغانانو وي. ولې د حقوق بشر معجزه یا د حقوق بشر دا د بشر حقوق ولې دولت په نوایي چې د دې بیچارهګانو افغانانو غم وخوري؟ خدای وکړي چې بیدار شي. زما د سوال څخه مې
ډېره زیاته مننه خوشخوی صاحب، لطفا موکو بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي.
سلام علیکم سروان ستا ته او نظرې ستا ته او شاګرد مېلمنو ته سلامونه وایم.
سلام علیکم.
عبدالله عادل دی، هرات نه مې اړیکه نیولې.
مهرباني کوئ صاحب. عبدل صاحب
مهرباني مې د شاګرد مېلمنو څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ په خپله باندې دا کړنې په ځان باندې عملي کړي، ځکه چې موږ په ایران کې ډېر بندیان لرو او په پاکستان کې چې زموږ ګاونډیان دي، موږ هغه را خلاص نه کړ، د هغو په هکله مو کوشش ونه کړي. اوس ګاونډیان کوي چې مانا اوس همدا را باندې کشي چې زموږ افغانان هسي د سوریې جنګ ته تاسو ولیدله چې په عراق یا په سوریه کې هغه داعش چې هغه افغانان په دار ووهله، نو ځکه چې په موږ باندې دلته هم داعش حملې کوي، هغه کړنې پر موږ باندې عملې کوي. دا زموږ خپله په لاس کښې ده، زموږ خپله ګاونډیانو د لاسه دی، موږ خپله پر ځان باندې دا تپلی دی. کنې موږ باید د دوو ایرانیانو دا بندیانو په حقله کښې به دواړو ګاونډیانو کښې باید کوښښ کړی وای چې دا مو را خلاص کړی وای، نو اوس به موږ ته افغانان به سوریه و بل وطن و بل وطن ته نه تللی.
بله مننه، سلامت اوسې. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي.
بله
خبری وکی لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب سروان صاحب تا نظر صاحب تا و محترم و ملمنو تا سلام و احترامات و علیکم رسید سروان
مهربانی تو صاحب نصیب صاحب.
گوره جناب سروان صاحب رامین چې اصلي حقیقت باندې هر څوک چې د حقوق بشر نه مدافع ځان بولي او په نړۍ کې زه په هغو باندې واقعا دا غږ کوم چې د حقوق بشر مدافعینو د افغانستان 2 میلیونه وګړي چې د روسانو له خوا بدون د کوم وجبه د شرعي بدون د کوم جرمه شهیدان شو، آیا د نړۍ د حقوق بشر افغانستان حق کې څه وکړه؟ یو د پاکستان چې روزانه په سلهاو مسلمانان د افغانستان شهیدان کوي، آیا تا حقوق بشر څه وکړه؟
موضوع په ارتباط نظر سرګند کړئ. له موضوع مو وځئ وستاسې. بله
روسان خبره لیدل کېږي، که چېرې حقوق بشر په افغانستان کې د افغانستان د حکومت سره دا موضوع مطرح کړي، صادرالله ته چې دوی د بین الله له خوا مثال خبرې دي دا سرار لري د حقوق بشر، ولې دا موضوع سره نه مطرح کوي؟ آیا که چېرې نن حقیقت خبره خل دردي جناب سروان صاحب چې دا حق خبر کوم، نو په خاطر دی چې دوی دوره نړیوال دي چې دا افغانستان د حقوق بشر کې حق نه لري.
بله سلامت اوسه. اوس مو اخیر البته په اخیره کې اصلي موضوع ته راغلی ده چې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون ولې له نړیوالې ټولنې سره دا مسله نه شریکوي؟ په دې به وروسته بیدار صاحب ځواب درکړي. اوس یو بل اوریدونکی
یک ټلیفون است. بله شنونده عزیز بفرمایئ صاحب.
بله سلام ته خود سلامونه ته په نظر
ته سلامت اوسه
منو ته وړاندې کوم
عظیمي صاحب.
سلام ته بخښنه غواړم، زما سوال هم همدغه و چې ولې د افغانستان حکومت د ملل متحد له یو طریقه نه د دغه کار د حل لپاره یو شکایت نه کوي، چې افغانان نه مجبور کیږي له خپل مجبوریتونه او دوی له مجبوریتونه استفاده کوي او دوی استایي جنگو ته ولې د افغانستان حکومت سره ابتکار بلاد کې نه کوي چې د ملل متحد له لارې دغه موضوع.
البته عظیمي صاحب موږ د
آیا ساده شي یو چینل ستاسو د افغانستان حکومت هغه ته مراجعه وکړي مننه.
سلامت اوسې عظیمي صاحب. البته موږ د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه همدا پوښتنه کړې ده، هغه راته ویلي دي چې دوی په دې موضوع باندې غور کوي او خپلو ډیپلوماټیکو مرکزونو ته ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات وکړي او دوی ته راپور ورکړي. دوی وایي چې تر اوسه پورې دا راپورونه د دوی لپاره کره او دقیق نه دي. خیر، اوس به ورسو میلمنو ته. نو بیدار صاحب، اول تاسو وایست د رسولي صاحب شکایت ته یا پوښتنې ته څه ځواب وایست؟ دی وایي چې تاسو د بشري حقونو له نورو مؤسسو او ټولنو سره او له نړیوالې ټولنې سره ولې دا ډول مسایل نه شریکوئ؟
وقعاً په شروع کې دوه درې خبرې ډېرې مهمې خبرې وې. کله چې نوی حکومت رامنځته شو، په تیر پسې به نه ګرځو، یو لیست مونږ تهیه کړ چې د 14 کالو کې د بشري حقونو په هکله باندې په مختلفو استقامتونو کې پرمختګ شو. یو د هغو مسایلونه چې ډېر پرمختګ یا بیخي پرمختګ پکې نه وای شوی، هغې لیست هم جوړ شو چې په دغه مسایلو کې دولت ژمنتیا د شپږمې او د اوومې مادې په اساس د اساسي قانون چې شپږمه ماده ملي ژمنتیا د بشري حقونو په وړاندې ده او اوومه ماده نړیواله ژمنتیا د بشري حقونو په هکله باندې. یو مثلا هم دا وه چې د داخلي بېځای شوو کسانو چې د جنګ د وجې نه بېځای شوي دي، دا وضعیت ډېر خراب ده، په دې هکله باندې کار وشي، هېڅ کار نه ده شوی. یو دویمه مسله په همدې مسله کې د مهاجرینو وضعیت په بهرنیو هېوادونو کې د دېو ابرومند هلته ژوند و با شرف او با کرامته او د دوی راستنېدنې مسایل وو چې نوي حکومت دا مسله واخیستله ځان سره، او په دې کې ډېر پرمختګ اوس هم نه ده شوی. او دا چې د بشري حقونو مدافع او په هغه کې د نړیوالو میکانیزمونو تر زیات مراجعه وشي، زه تاسو ته د هغه قانوني د کنوانسیونونو د روحیې په اساس خبره کوم چې کله نه چې داخلي میکانیزمونه د بشري حقونو په تحفظ کې ناکام پاتې کیږي یا تعلل پکې کیږي او دښمنتیا صرف په الفاظو کې پاتې کیږي، نو نړیوالو میکانیزمونو ته مراجعه کول یو ځل بیا د هغوی سره چې مخاطب ده دولت دی، د دولت دښمنتیا باید موجوده وي او دا مسله یا د عدم ظرفیتونو په حساب باندې چې ظرفیت نه لري او یا د سیاسي ارادې نشتون په وجه باندې. بیا هم موږ خپل وسه باندې کوم راپورونه، ځکه موږ نړیوالو ادارو ته گزارش دی ناستو، بلکې د قانون په اساس باندې موږ د پارلمان نوی اجلاس شروع کیږي د یوې میاشتې دننه کلنی راپور د بشري حقونو وضعیت او د مالي لګښتونو وضعیت دا باید پارلمان ته وړاندې کړو، رئیس جمهور ته وړاندې کړو. ولې نړیوال میکانیزمونه د بشري حقونو په هکله باندې د هغوی د حراست او حفاظت په اخره ډېر فعال دي، ولې شرط دا دی چې دولت په دې باندې موافقه وکړي، د هغوی نه خواهش وکړي چې په دې مسایلو کې تداخل وکړي او مداخله وکړي. دغه لاره چاره تر اوسه پاتې ده په ځینو مسایلو کې. نورم لکه اشاره وه په تیر کې په ماضي کې د جنگي جرایمو د شړنو په مسله کې هم د دولت اراده ډیره مهمه ده چې سره کوم نړیوال میکانیزمونه را غواړي، د هغوی نه دعوت صورت نیسي، هغوی ته باید ویزې فراهم شي که نړیواله جزایي محکمه وي که نور وي، په نورو مسایلو کې هم د دولت مکلفیت ته ډیر دی او نیمه لاره چې څنګه پور مربوطه هغه به طی کوو انشاءالله.
بله، بهتر سبیجه غیر از تلفونا در سکایب هم و در فیسبوک هم و تویتر هم شنوانده های عزیز ما زیاد پیام ها نوشته میکنه، منتها یکیش که توجه رو بر خود جلب میکنه یا در مجموع ایتا یک فکر است که مثلا شما اگر بگوین در ساحای مختلف مثلا پیشرفت نیست، امین خود سازمان حقوق بشر افغانستان هم میگن چندان دستاورد و پیشرفت نداشته. صاحب ایره چی میگن چی در این موضوع؟
واقع در ایستن که ما زیاد مکلفیت داشتیم که در می سالا و ای تنها انتخاب ما نیست، بلکه در سطح جهان کمیسیون های ملی حقوق بشر من هست نهادهای ملی در ارتباط که آگاهی عامه در ارتباط حقوق بشر ارائه بکنه به مردم و کتگوری های مختلف.
امین بیدار صاحب ببخشین یک دفعه ما یک ذره مداخله کنم که برای سوالتان کاملتر شواهی است که امین مستقل بودن خود امین سازمان حقوق بشر یا کمیسیون حقوق حقوق بشر که در افغانستان است امیام تحت سوال نیست، برای اینکه رئیس از سابق از طرف رئیس جمهوری قسم تعیین واری شد. این آقای کی بودن؟ سیما سمر، محترم سیما سمر فکر میکنم. و او وقتا ما برنامه زیاد داشتیم، محترم سیما سمر خودش هم بعض مشکلات داشتن از نقطه نظر سیاسی، برای اینکه از این چیزا خلاص شوه، از مشکلات گفتن که او رئیس ساختن اینا، اگر اینا مستقل نباشن و منتظر ازی بشن که باش رئیس چی میگه، رئیس جمهور چی میگه، صدر اعظم الهی یک رئیس اجرایی ملاوش دو چی میگه، خو یا خو کار کردن نمیتونیم. این باید از پایین بالا بره سیب و مستقل باشن که بخواد هر چیز زده بتونن. این مشکل چطور است؟
قاعده دقیقی موجود هستن، این کشف ما نیست که ما کشف کردیم، در جهان اصول پاریس در 1993 وضع شده و قطعنامه در میسال 1993 در رجب نهادهای ملی حقوق بشر تصویب شده که ایجاد و نحوی فعالیت نهادهای ملی حقوق بشر را ترتیب میکنه، که او تمام مسائل عمدتاً آمده در قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون هم آمده. در اوجه ذکر میکنه که استقلالیت و مستقل بودن کمیسیون چند مانعی داره. بدون شک در قاعده بین‌المللی به تمام نهادها موجود هستند که فرمانی که کمیشنرهای کمیسیون تعیین میکنه در تمام جهان توسط فرمان رئیس جمهور تعیین میشه، ولی به یک دوره 5 ساله عزل و انفکاک نمیتونه. 5 سال یا ایفای وظیفه میکنن و در تصدی امورشان زمانی که این وظیفه را اشغال میکنن باید در احزاب سیاسی شرکت نداشته باشن و فعالیت های سیاسی در تصدی امور، ولی در گذشته چی باشه؟ در گذشته باید شهرت نیک داشته باشه، به حرمان حقوق بشر و نقض حقوق بشر متهم نشده باشه توسط محکمه با صلاحیت و و سنی ماهی نتای کرده باشن، اینی مسائل تابعیت افغانستان را داشته باشن، اینی قید است و اینی مسائل مراعات شده در این گزینش کمیشنر. بله که به چند دوره تمدید میشه صلاحیت رئیس جمهور است. بله استقلالت به این مفهوم است که ما هیچ نوع دکته نمیگیریم در کارهای برنامه ای خود.
بله برت به اصلی موضوع تر او گرزو او مخی در دی یا وردون که دی سکایپ لاری لرو سرش کسای بله
سرش کسای خوش آمدیم به برنامه.
عرض سلام دارم برای شما گرداننده های محترم برنامه و مهمان های محترم شنونده های عزیز. من یک سوال بسیار کوتاه دارم که وقتتان زیاد نگیرم. یک سوال که برای شنونده ها ببخشید مغلق هست، مسائل بودیجوی حقوق با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این بودیجی از این مغلق هست که اینا مصارف زیاد دارن، مصارف گزاف دارن، دفتر دارن، مسائل اینمی پول از کجا میگیرن و بر اساس کدام پلیسی میگیرن، بر اساس کدام پلیسی مصرف میکنن؟ فکر کنم
یک دا یو چلم نننی موضوعونه لری کی شنه د خو خبره ټوله دی بشه.
گفتن که مهاجرین به جنگ سوریه روان میکنن، شه د اونجا کدام مشکل ندارین، کدام تارا نمیشناسین که به سوریه روان کده باشن؟ شه
ما میخوایم میگه تا بگیم که ما شما یک اصل داریم در اداره، میگه مالی و اداری. خب بعد بخش دوم سوالای خود باز مطرح میکنم کالو آخر برنامه است و وقت پیدا. اما این گپ من یک ذره نظر بتن در مورد که چی میگن دیم.
بله ډیر زیاته مننه. مختر دی چې بیدار صاحب په دې اړه نظر سرګند کې بیدار صاحب خبری وکړي او غفور صاحب تر اوسه خبری نه دی کړی. د دوی نوبت غفور صاحب، تاسو مخکې وویل چې بیکاری او بیروزګاری او اقتصادي وضعیت خرابوالی د دې سبب شوی دی چې د افغانانو له مجبوریت نور هیوادونه سو استفاده وکړي. یو شمېر اوریدونکو هم ستاسو هم دا خبره غبرګه کړه او تایید یې کړه او دوی هم عین خبره وکړه. اما د بیروزګاری او یا د فقر او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره ډیر کلونه پکارې. دا داسې یو موضوع نه ده چې په یو څو کلونو کې یا حتی په یوه لسیزه کې کاملا حل شي. ډیره اوږده پروسه ده. ستاسو په نظر فعلا څه کولی شي افغانستان، د افغانستان حکومت، د افغانستان د بشري حقونو مدافع ټولنې څه کولی شي چې ګاونډي هیوادونه را وګرځوي او پرې نږدي چې له افغانانو دا ډول سو استفاده وکړي؟
څاروان زه فعلا چې څه کولی شي، یو مهمه مسله دا ده چې موږ په فکری لحاظ هغه عقیدوي مسایل چې لرو هغه نوي نسل ته باید په سمه توګه باندې ورسوو، تر څو د هغوی د احساساتو نه نور هیوادونه په عقیدوي لحاظ استفاده ونکړي او د خپلو شخصي اقتصادي او سیاسي ګټو لپاره د دغې عقیدوي مسایلو نه استعمال نکړي. ما بل ورځ په یو بله رسنۍ کې هم په همدې اړوند موضوع باندې بحث لرلو چې مثلا ځوان نسل افراطیت ته، یعنی مهمه مسله دا ده چې موږ عامه کمپاین دغه داسې ترویج کو زمونږ د اطلاعات و فرهنګ وزارت زمونږ مثلا د بشر حقوق یا رسنۍ ده، ځکه په عقیدوي لحاظ باندې مونږ هغه پوهه چې باید لرلې هغه نه ده ترلاسه کړې، او دغه هیوادونه په جګړه کې د همدې لپاره استعمالوي او هغه زمونږ د هغه احساساتو نه کار کوي، کوم چې په فکري لحاظ او په عقیدوي لحاظ مونږ د مطالعې ضعف ښیي. یو دا ډېره مهمه ده چې مونږ باید دا وکاروو. دویمه مهمه مسله د نړیوالو سره د فعالې ډیپلوماسۍ ده، تر څو په دغه هیوادونو باندې کاغه ده بشر حقوق له لارې وي، که هغه مثلا د نورو کنوانسیونونو سازمانونو له لارې وي، هغه که د ملګرو ملتو د ادارې له لارې وي، یا مثلا مونږ د اسلامي هیوادونو یو دغه لرو، یو ټولنه لرو چې په هغې کې په غټ تعداد سره تر د 500 زیات اسلامي هیوادونه غړیتوب لري، هغې ته باید مراجعه مونږ وکړو، تر څو مونږ وکولی شو چې په ټوله کې له یوې خوا نه فشار وارد کو. دوهم مهمه مسله دا ده چې دغه فکری لحاظ باندې دا ډېره اړینه ده چې مونږ دغه خپل افغانان وپوهوو چې د هغې احساساتو په عقیدوي احساساتو لاندې را نشي او د دغې جګړې قرباني نشي.
بله، خب محترم آقای بیدار، حالا به پایان پروگرام نزدیک شدیم، یک جنبندی اگر شما آخرین پیشنهاد شما چیز رای حل چی است که بتانیم این موضوع را حداقل موی سایش خب پیدا بکنیم که ایران چقدر نفر روان میکنه و چی میکنه، پیشنهاد شما چی است؟
ما فکر میکنم کمیسیون مستقل حقوق بشر یک جا با دولت در ارتباط کار میکنن که مکلفت های خود به درستی در قبال حفاظت و حراست حقوق بشر و مکلفت ملی و بین المللی خود ادا بکنن، و بالای اداراتی که موظف هستند در این راستا همین وظایف خود که در نمایندگی و به نیابت دولت در او کشورها مقیم هستند و کار میکنن، وظایف خود طوری ادا بکنن که زندگی و آنچه که بالای افغانا در خارج از کشور میگذره با خبر باشن، در تمام مسائلش که حقوق بشری وضایع میشن و مجبور مکلف هستند که واکنش داشته باشن، بررسی داشته باشن و رسیدگی بکنن. و یک کلمه هم در ارتباط بودجه، که بودجه ما اساساً طبق اصول پاریس باید دولت‌ها تمام پیسی و بودجه کمیسیون را بدن. متأسفانه افغانستان دولت فعلا قادر به این نشده و کمک‌هایی که به اول خود زیاد نیست، دوم زمانی که به افغانستان این کمک‌ها میرسه در چوکات عمو کمک‌های هستند که به دولت افغانستان ارائه میشه، از عمو کمک‌ها ما استفاده می‌کنیم و خوب است. و شما می‌دانید که در ماه‌های آخر دولت و حکومت حامد کرزی ناوی پلای کمیشنر عموم وقت ملل متحد در امور حقوق بشر زمانی که به افغانستان آمد، یکی از تاکیداتش این بود که دولت افغانستان در قبال حقوق بشر به خصوص کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حمایت بکنه، از لحاظ بودجه‌ای و مالی این تعهد خود به انجام نداده، باید که انجام بده.
ډیر زیات مننه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وین ډاکټر رفی بیدار او د سیاسي چارو نظر خاون جاوید احمد غفور چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو پښتنو ته مو ځواب وای. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پیغامونه مو راوستل او په دې خبرونه کې مو نظرونه څرګند کړل. هیله لرو چې د خبرونه په دوام کې به هم را سره ووسئ. د خبرونه په دوام کې هم له دې موضوع سره یو څه مرتبطه موضوع لرو.